ستوري مشي دا مشال ریډیو ده په دې خبري غړې کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. د دې خبري غړې د سر موضوع په کوټه کې تیر شپه د بلوس یک جهتای کمیټې په غړو په خاص توګه د مهرنګ بلوسي د گرفتاری نه پس په صورتحال باندې خپلېغه خبرې کوو. زموږ د همکار سره د دې ترڅنګ د تورخم لار پرانستل شوې ده او د پاکستان د افغانستان د پر ځانګړي استاد محمد صادق هم کابل ته ورغلی وو. په دې اړه باندې به هم خبرې کوو خو له هر څه مخکې خبرونه. د مشال خبرونو سرټکی د بلوس یووالی یا یګستای کمیټه وای پولیسو د دوی مشر مهرنګ بلوس او نور یو شمیر غړي نیولې دي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه لا یو کم دیر شو ورزنه ځند وروستو د مسافرو پر مخ خلاص شو. د جرمنی، فرانس او برتانی حکومتونو په غزا کې د سمدستي اوربند غوښتنه کړې ده. مشال خبرونو تفصیل. د بلوس یو والی یا جګشتای کمیټه وای پولیسو د دوی مشر مهرنګ بلوس او نور یو شمیر غړي نیولې دي. بلوس یک جهتی کمیټه نن په ایکس لیکلي په چکوټي پولیسو او انتظامیه د دوی د وجل شو کسانو مړي هم خپل تحویل کې اخیستي دي. تر دې مخکې د کمیټه مشر مهرنګ بلوس مشال لیډیو ته ویل چې دوی پرون په کوټه کې د خپل نیول شو غړو د خوشي کولو لپاره سولیز لاریون کول او چې پولیسو پرې ډډه وکړي او د دوی درې مظاهره چانې ووجل او لسو زیات سی جوبل کل. مهرنګ وای چې کله دوی خپل جوبل کسان روختون ته یوړل نو هلته پولیسو ونیول. د دې په خبره اوسې د خپل وختونو لپاره پرلت پیل کړی دی.
ایک طرف ریاستی جبر ہے اور دوسری طرف
ریاستی جبر دے او بلخا چپر امن احتجاج کون کی خلق دی دا ریاست پر ہغوی زور کار وی دا ریاست چ سمر ہم ظلم کوی مونگ بل خپل غختنو پشان شو مونگ د خپل مړو سره پر سریاب سڑک احتجاجی پر لک پل کڑے دے او مخ کی چہر سے کیگی ریاست پہ ذمہ وار وی.
بلخوا د بلوچستان حکومت ویان شاهد رند رسنو ته په لیګلی بیان کې تور پورې کړی دی چې مظاهره چانو پر پولیسو تشدد کړی دی. د کورمه په پاړچینار کې پر ډنډر روډ په یو کور کې د بمی چاودنې په نتیجه کې درې کسان وژل شوي او یو بل ژوبل دی. په بره کورمه کې پولیس چارواکي وایي چې د لومړیو معلوماتو تر مخه د چاودنې نه وړاندې دغلته د ځینو کسانو ترمنځ تاوتریخوالی رامنځته شوی و او یو تن پکې د لاسي بم برید کړی دی. په چاودنه کې د یو د درېو کسانو د وژل کېدو او د یو د ژوبل کېدو تصدیق شوی دی. د پیښه کار کسان د پاړچینار مرکزي روغتون ته وړل شوي دي. پولیس وایي د پیښې د اصل محرکاتو په اړه یې پلټنې پیل کړې. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه له یو کم دیر شو ورځنی ځنډ وروستو د مسافرو پر مخ خلاص شو. افغان لوري ته د تورخم کمیسیار ملا عبدالجبار حکمت باختر اجانس ته ویلي دغه لار چې وړم ورځ د ترانزیت پر مخ پرانستل شوې وه له دوه ورځنی ځنډ وروستو یې نن د مارچ په 2 د مسافرو پر مخ هم پرانستل شوه. تر دې مخکې په تورخم کې د پاکستان د امیګریشن یا مهاجرت یو چارواکي ګل رحمان مشال لیلو ته ویلي وو چې د مارچ په 20 د پولي په انتظامي سیستم کې د تخنیکی خرابې له امله مسافرو ته اجازه ورنکړل شوه چې تګ راتګ وکړي. د پاکستان ملتي چارواکو د فروری په 20 تر هغې وروسته د تورخم دروازه وتړله چې په وینا یې طالبانو په ممنوعه سیمو کې پوستې جوړولې. چارواکي وایي د خیبر پختونخوا په بنو لکی مروت کې پرون نامعلومو وسلوالو دوه پولیسان په هدفي بریدونو کې وژلي دي او یو ماشوم یې جوبل کړی. د بنو لکی مروت پولیسو مشال لیډیو ته په لیږلو جلا جلا بیانونو کې ویلي دي چې د بنو تاڼۍ پولیس سرتیری نصر الله د هغه ماشوم زوی په موټرسایکل سپاره وو چې وسلوالو پرې ډزې وکړې. نصر الله پر هغه ځای مړ او زوی یې جوبل شو. بلخوا هم د مارچ په 21 د لکی مروت په سرای نورنګ بازار کې وسلوالو هاشم نومي پولیس سرتیری په ډزو وژلی دی. د دې دواړو بریدونو ذمواري تر دې دمه چا نه ده منلې. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې په 14 کې 19 کسان ټپیان شوي دي. د ایمرجنسی روغتون په یو بیان کې ویلي دي چې دا 14 پرون د ګریشک ښار په یو بازار کې وشوه. د ایمرجنسی په بیان کې راغلي دي چې 19 ټپیان د لشکرګاه ایمرجنسی روغتون ته رسول شوي چې د 15 تنو وضعیت نازک دی. د ایمرجنسی روغتون د افغانستان د څانګې مشر دیجان پانیک ویلي چې وضعیت جدي دی او روغتیایي ټیمونه د ټپیانو درملنه کوي. د دې 14 علت او څرنګوالی نه دی معلوم. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې پیښې په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. تر اوسه هیڅ یوې ډلې د دې 14 ذمواري نه ده اخیستې. د جرمنی، فرانس او برتانی حکومتونو په غزه کې د سمدستي اوربند غوښتنه کړې ده. د دې هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په ګډه اعلامیه کې په اسرائیلو دغه هم کړی چې په غزه کې د اوبو او بجلی په ګډون ټولو بشري مرستو او خدماتو ته د خلکو رسایي ممکنه کړي. په بیان کې راغلی ده چې د نړیوال بشري قانون سره سم د خلکو روغتیايي خدماتو ته لاسرسی او له سیمې د علاج په غرض موقتی وتل هم یقیني کړي. وروستۍ خبر د لوبو. پاکستان او نیوزیلند د 15 اوریز میچونو د لوبړۍ په څلورم میچ کې سبا یو بل ته مخامخېږي. ټاکل شوی میچ به د پېښور پر وخت سهار په باندې 11 بجې د نیوزیلند په ماونټ مانګونی میدان کې پیلېږي. د مشال د خبرونو پای. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه مرته وړاندې کول. که تر پای را سره مل پاتې شي ځینې دا مهم مطالب به هم اوري. په کوټه کې د مهرنګ بلوسی د نیولو نه پس صورت حال دی. حال به نیخ پنی غدر کو دارار د تورخم دروازه پرانستل شوې ده. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استاد کابل ته تللی و. په دې اړه باندې هم نیخ پنی غدر حال درکو. د انګور اډه ولې بند ده؟ د کورمې د تاوتریخوالي د وجې نه د بې کوره شو خلکو کورنۍ وایي
اغا پورتل دوابا ہنگو کوہٹ خوشو کی یا دوست رشتہ دارانو کر دی نمو حکومت تا خوش کو صدا خلق د زر تر زر واپس پل کرونو تراولی.
د پاکستان شری عدالت د وراثت پاړه باندې د خزو په حق کې فیصله کړی دا. خو دغه فیصله او د دې پاړه باندې معلومات خلکو ته نه دی رسیدلی. یو خزو وای
مونږ مخ کې وی چې قانون پښوی نو خلکو نه منله. دا قانون دې اوس مونږ داسې وای چې دا دی واضح کړی شي او دا دی راشي په میډیا دی راشي.
قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې دا د مشال تر څنګ. مشال ریډیو ته وګی خبري غړی دا زستا سو قربا مجید بابر یما. او څنګه چې د خبرونه په پیل کې ویل چې د کوټي د صورتحال د مهرنګ بلوسی د نیولو نه پس با تازه سو صورتحال د پرمختګونو سره شوې دي. در تبانی خپنیغه د خپل همکار د خلیا ورو زمغه همکار نیاز علی په دغه پرمختګونو او په دغه موضوع باندې د نګدینه سارنه کوي. نیاز ستړی مشي او کدارا ته وای چې د دې د نیولو نه پس اوس صورت حال دې د مړو سو شو او باقی آیا د دې خپلو کې سرابطه شته د چارواکو سره؟
ډیره مننه مجید بابر صاحب. کومنګ خپل اوریدونکو ته وایو لکه چې څنګه نن سحر چې په سریاب روډ باندې د بلوچ یک جهتی کمیټې لخوا د خپلو مړو سره کم احتجاجي پر لټ روانو چې پولیسو او نورو امنیتي ځواکونو په غوي باندې خپل عملیات وکړل یا کاروي وکړاو. مارنګ بلوچ په ګډون 13 خزینه ورسره نور نارینه چې دی هغه پولیسو د غزینه نسلی دي. بلوچ یک جهتی کمیټې دا داول لري چې په 13 ورځو کې یوازې په کوټه کې د دوی د سلو پوری شاوخوا خزینه او نارینه غړي پولیسو نسلی دي چې تر اوسه یو عدالت ته هم نه دی وړاندې کړی او لا پته دي. لږه شپه وړاندې اوس په بلوچستان په کوټه کې چې د بلوچ یک جهتی کمیټې کم وکیلان دي هغوی هم یو خبري غونډه وکړه. هغوی وایي چې موږ مختلفو پولیسو تانو تلاړو خو تر اوسه د مارنګ بلوچ یا د نور په ضد چې کم دوی تورونه لګوي کومه مقدمه کاپی اف آی آر موږ ته نه دی راکړل شوی او نه زموږ د هغې سره ملاقات شوی دی چې مارنګ بلوچ دا مهال په کوم ځای کې ده.
نیاز کدارا ته وایي چې کم د بلوچ یک جهته کمیټه داوه کوي چې د موږ دومره کسان نیول شوی دي د مارنګ بلوچ باړه باندې دا خبره ده. آیا حکومت د دې پخلی کړی دی؟
د بلوچستان حکومت ویان شاهدرین پرون د رسنیو سره په خبرو کې ویلی وو چې کم د دوی پرون کم انختی شوی داغي په اړه غوي ضرور خبرې کړې وي چې مظاهره یانو په پولیسو ډبري وشتي دي او دوی لس پولیس پکې ټپيان شوی دي. د مړو په اړه غوي ویلو چې د دې تحقیقات یا پلټنی باقی دي چې دا مړی څوک دی ولی چې هغه په مظاهره چانو دا تور ولګو چې هغه مړی روغتون ته د قانوني کاروي د پاره نه دی راوړي. البته د نن سحر را هسي چې په بلوچستان کې شټر ډاون هرتال دی یا کاربندیز دی د دې په اړه او بیا چې کوم سحر نوی پیښ شوی دي تر وسه د بلوچستان حکومت په دې اړه سندي ویلي. یو خو په بلوچستان کې د سور زره هسي انټرنیټ په کوټه کې جګړو خو نن سحر راهسي بشپړ توګه نه صرف یوازې انټرنیټ بلکې موبایل فون چې کوم دی هغه هم تړلې شوی دی. بیا چې کومې سرکاري ودانۍ دي د وزیر اعلی هاوس او د گورنر هاوس کور طرف ته چې کومې لاړې دي په هغې کنټینرې لګوي شوي دي. پولیس چارواکي ځای په ځای سرتیری کړی شوي دي. د دې تر څنګ نه یوازې په کوئټه کې د بلوچستان چې کوم بلوچ میشت سیمې دي تربت اواران قلات در گوادر پوری او تر کراچی پوری زای پزی پدی ټولو خارونو کې نن احتجاج دی. لارې تړلې شوې دي. ترانسپورټران گاڑی کم دی او که د خلکو د خپل تګ راتګ گاڑی دی هغه پشپړ توګه ودرېدلې دي. بلوچ کې چهتی کمیټۍ سیمی دین بلوچ چې لږه شپه وړاندې دا ویلي چې که د دوی غوښتنې دوی درې بنیادی غوښتنې اوس د حکومت نه لري. یو غوښتنه دا چې مارنګ بلوچ او نور ټول کسان دي بغیر لسه عذره هغه را خوشي کړی شي. بیا دوی دا غوښتنه لري چې کم پرون مړی شوي دي د دې مقدمه دي د بلوچستان وزیر اعلی او د آی جی په ضد درج کړی شي. د ډیپټي کمشنر او کمشنر د کوټې د خپلو دندو لرو کول غوښتنه هم دوی کوي او دوی وایي که زمونږ دا غوښتنې سمدستي ونه منلې شوي نو دوی چې کم اعلان کړی دی چې نن په ټول بلوچستان کې مونږ کتل چې هرتال دی احتجاج دی کارونه ترانسپورټ هر څه تړلي دي. دوی وایي چې دا به مونږ دوامدار ساتو او د دې نیټې اعلان نه کړی چې د دوی دا احتجاج به تر کومې دوام لري.
آیا دا معلومات څه کلنډ غونته راته وایي چې مهرنګ بلوس چرته ده؟ آیا خبریالان رسنۍ یا نورې ادارې چې په دې هڅو کې دي د مهرنګ بلوس پته ولګي نو که حکومت نه وي یا حکومت دا نه پخلی کوي چې هغه چرته ده څه معلومات دي داغې د سوي وير اباوت باره کې؟
د بلوچ یک جهتی کمیټۍ چې ځینې غړي دي نو هغوی دا وایي چې د هغې د سحر راهسې د هغوی سره هېڅ رابطه نشتي. د دوی وکیلان بیلابیلو تاڼو ته ځي د هغې په اړه معلومات کوي. دا نه د معلومات چې مارنګ بلوچ چرته ده. بیا د هغې سره سره دوی تر اوسه پورې هغه کوم عدالت ته نه ده وړاندې کړي نو په دې اړه باندې د رسنیو سره تعلق لرونکي یا خبریالان چې دی هغوی په خپله توګه باندې هم وکیلان هم د پولیسو سره یا د نورو نه دا رابطې کوي خو پولیس ورته دا خو تاییدوي چې مارنګ بلوچ نیولې شوې خو دا نه د معلومات چې مارنګ بلوچ دا مهال په کوم تاڼه کې ده او د هغې په ضد لومبۍ هغه په کومه مقدمه کې نیول شوې ده یا پې ښکاره کول کېږي نو په دې اړه تازه څه معلومات لا نشتي. البته کوم مړي چې پولیسو د دوی نه سحر اخیستي وو بلوچ یک جهتي کمیټۍ دا وایي چې په هغې کې یو مړی خاورو ته سپارل شوی دی او د هغه جنازه شوې ده.
صحیح. ډېر ډېر مننه.
دا مشال ریډیو ده. تاسو د مشال ریډیو خبري غړي
مشال ریډیو ته وګي د کراچۍ د موضوع نه پس ورزو د تورخم موضوع ته ودی سره تړلې د افغانستان د پاره د پاکستان د ځانګړي استازي محمد صادق د دورې په اړه باندې به هم زموږ د همکار نسو پښتنې لرو. فرهاد شینوار ستړی مشي او کداره ته وایي چې د تورخم د دروازې په اړه باندې چې کوم تر اوسه پورې معلومات ستاسو له خولې راځي چې یاره کلاو ده خلک پیزي راځي تر اوسه پورې څه کړکې چې هسه داسې څه خبره دغلته خو نه ده راغلې د دې دغه باندې سموت آرام سره ټرافیک روان دی؟
بالکل داسې چې دا دروازه چې کوم دی د مارچ په 19مه نیټه باندې بار وړونکو کاډو پر خلاصه کړل شوی وه یعنی دې پر یو ترتیب جوړ کړل شوی و لکه دا خو شپه یو میاشت بنده وه نو بیا پاکستانی چارواکو دوی د پاره یو ترتیب جوړ کړ چې لومړی به دغه گاڑی چې کوم دی په کار دي چې دا واوړي هغه خو د مارچ 19مه نیټې رئیس شروع شوي د مخیم واوختل او هغه مخی هم را روان دي. بیا چې کوم پیاده کسانو مسافر دوی ته د مارچ 28مه نیټه ورکړل شوې وه چې په هغې ورځ باندې لاندې په سیستمونو کې لږه تخنیکي خرابي راغله او هغې له وجې پرون دوی ونه کړل شول چې تګ راتګ وکړه په دې دروازه. خو بیا نن د مارچ په 28مه نیټه باندې له غرمې رئیسې په دوامداره توګه باندې چې کوم دی د پیاده خلکو تګ راتګ روان دی. دلته چې مونږ کومو مسافرو سره ناروغانو سره خبرې وشوې هغوی ډېر زیات خوشحال دي دې ته چې کوم خلک په انتظار باندې وو او غوښتل چې افغانستان ته واوړي هغوی تورخم ته رسېدلي دي. څوک خپل خپلوانو کار روان دي زیاتره شمېره پکې ناروغان وه کاروباری خلکو وه چې دې اړخ ته ګیر وو. خو دوی ټولو لپاره دغه یو شرط لازمي شوی چې یوازې په پاسپورټ او ویزه باندې چې کوم خلک تلي راغلي همغه خلک به په دې لار باندې په پاسپورټ او په ویزه باندې تګ راتګ باقاعده دخولي خروجي به ورته لګي د پاکستان امیګریشن چې کوم سیستم دی لاندې پاغې کې او چې کومو کسانو سره اسناد نشته لکه چې یوازې تذکره یې ور سره نو هغوی ته اجازه نشته چې په دې دروازه باندې تګ راتګ وکړه. په دې کې زیاتره کورنۍ مونږ داسې هم وکتې چې دغه خوښه یوه میاشت د دروازه بنده وه مشکلو، نو له کابله او جلال آباد خلک تللي وو داسې سپین بولدک ته او بیا چمن او کوټې او بیا د کوټې نه پېښور له راغلي وو خپلو ضرورتونو له علاجونو له چې کوم داسې ناروغانو او هغوی ته بیا ډېره مشکله وه چې دوی په داسې په چمن بیا تللي وای، نو هغوی په دې باندې ډېر خوشحاله وو چې راغلي په چمن باندې وو، اوس په تورخم باندې لنډ دوی افغانستان ته واوړي.
ډېره ډېره مننه اورېدونکو تاسو مشال لري ته خوښ
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ چې خبرونه په لور ورزو او تاسو په هم یو راپور ته راګرځوم. د جنوبي وزیرستان انګور اډي سیمه اوسیدونکو وایي د غلطل افغانستان سره د تجارتي لارې بندې دوی ژوند او کاروبار سخت اغیزمن کړي. د سیمه تجاران وایي دا وخت له ډیرو مشکلاتو سره مخ دي او ځینې خپل کورونو ته د ژوند بنیادی ضرورتونه هم نشي پوره کولای. بلخو د کوز جنوبي وزیرستان مستیال کمشنر داو کوي چې دوی د انګور اډي سرحدي لار د خلاصولو لپاره ټول تیاری مکمل کړي، خو د افغانستان واکمن طالبان دغه دروازې خلاصولو ته چمتو نه دي. البته افغان طالبان لا هم پر دې اړه څه نه دي ویلي. د انګور اډي خلکو د 2023 زیږیز کال له نومبر میاشتې راهیسې احتجاج ناشته پیل کړې وه او د پاکستان له حکومت غواړي چې د افغانستان سره تجارت او د خلکو تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط ختم کړي. تفصیل اشتیاق مسجد نور.
د سویلی وزیرستان انګور اډا سیمه اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د افغانستان سره په سرحدي دروازه باندې تجارتي لار بندش په وجه یې د سیمه اوسیدونکي ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ کړی دی. د انګور اډا سیمه یو مشر مولانا تسبیح الله ویایي چې د انګور اډا سیمه احتجاج کوونکي په سرحدي دروازه باندې د تجارت ګاډیو ته د تګ راتګ اجازات ورکړی دی، خو د پاکستان او افغانستان حکومت په دا لیار تجارت شریکول د پورا څه ګامونه لیا پورته کړي نه دي. مولانا تسبیح الله نه دا هم وروي چې د انګور اډا سیمه اوسیدونکي د افغانستان سره تجارتي لار بندش په وجه د کوم مشکلات سره مخامخ شوي دي. مشال ریڈیو چې د افغانستان سره په انګور اډا سرحدي دروازه باندې د تجارتي لار بندش په براکښې د ضلع ډیپټي کمشنر محمد ناصر خان سره تماس ونیولی، هغوی په ځواب کښې وویل
وړاندې هغه طرف نه اجازت لا نه دی شوی افغانستان سایډ نه، نو هغوی د کابل نه چې هغه خپل بارډر ولته ووي نو بیا الله دغه پروسس کولاویږي. مونږ په دې کوشش کوشش کړو چې زر تر زره زمونږ د هغوی سره فلیک اسټاپ میټینګ وشي او په هغه کې مونږ دا لارې دا مسله حل نو مونږ لګیا یو خو د هغوی د طرف نه جواب ته انتظار دی.
د سویلي وزیرستان لوور ضلع انګوراډا سیمې مشرونه او د ضلع تاجرونه د حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې د افغانستان سره په انګوراډا سرحدي دروازې باندې تجارت شریکول د پوره دا زر بیړوندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوي بڼه واورئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په کورمه کې د وتیزو پر سیمه پوځي عملیات پیل شوي دي. چارواکي وایي د جمعې په ورځ پیل شوي دا عملیات لمندوریو، چارخیلو، وچت، ډټ کمر او بګن سیمو د وسلوالو پاکولو لپاره دي. چارواکي وایي په یادو سیمو کې د لټون پر وخت اووه مطلوب کسان هم په لاس ورغلي دي. په سیمه کې د عملیاتو له کبله شاوخوا 950 کورنۍ بې کوره شوي. په کورمه کې د فرورۍ په 18مه په وچت او مندورو سیمو کې د مال لیږدونکو ګاډو پر قافلې تر برید پس د وسلوالو پر ضد عملیاتو پریکړه شوې وه. د تاریخ ورغزی په راپور کې تفصیل اورو.
په کورمه کې د مال لیږدونکو ګاډو پر قافلې تر برید پس د چارخیلو، ډاټ کمر، وچت، مندوریو او بګن پر سیمو پوځي عملیات پیل شوي دي. په کوزه کورمه کې د پولیسو یو چارواکي چې نه غوښتل نومې پر رسنۍ خپور شي، مشال رډیو ته پر 28 مارچ ویلي د جمعې پر ورځ پیل شوي عملیات یو شان په یاد 50 ځایونو کې پوځ، ملیشې او پولیسو په ګډه کړي. چارواکي زیاتوي په سیمه کې د لټوني عملیاتو پر وخت و کسانې هغه نیولي چې پر 18 فروری په ګاډو قافلې د شوي برید په اف آی آر کې نمزد دي. چارواکي دا هم ویلي په بګن کې د غره په چوکو موجود د وسلوالو پټکانو د توپخانه استعمال هم شوی، خو څوک لګېدلی او نور نه بلکمه ګټه په لاس ورغلې. د پولیسو چارواکي په خبره دا عملیات به یاد سیمې له وسلوالو تر پاکولو جاری وي چې د هغې لپاره شاوخوا 950 کورنۍ د ټل او هنګو په لور تر وټلو پس متاثره شوي. بلخوا له مندوریو بېکوره شوی کوسر علم او رگزی مشال لوډیو ته د جمعې پر ورځ ویلي دوی خپله سیمه پر دغه شرط پرېښودلې چې کورونه به د عملیاتو پر وخت نه لنګولی کېږي او بله په درې ورځو کې د هر څه سرته پر رسولو خپلو خونو ته به واپسی کوي.
چونکه حکومت فیصله کړې وه چې موږ به یو بل اپریشن هم کوو چې هغه ته د سینیټایزیشن نامه ورکړې شوې وه. هغې کې چې کوم ډسپلیس خلک دي، بېکوره شوي خلک دي، هغه په ټل، دوابا، هنګو، کوهټ، خوشو کې یا دوست رشتہ دارانو کرا دی، نو مو حکومت ته خوښ کو چې دا خلک د زر تر زره واپس خپل کورونو ته راولي.
په کورما کې د وتیزو قبیلې روان دا پوځي عملیات تر پیل د لوړاندې مسترد کړي ول، خو بیا تر مذاکراتو په صورت مشران په خپل ځینو شرایطو خونی د خالقی دلو ته رضا شول. له بګې سیمې بکوره شوی یو متاثره کس محمد ابراهیم مشال لوډیو ته پر 28 مارچ ویلي یو خوا روژه ده او بل پله بېکوره شو چې داسې ژوند دی سخت لکړاو سره مخامخ شوه دی.
دا واجی مو ډیر زیات په تکلیف کې یو ته څه پاتې ده سره روژه مبارک میاشت ده، نو نمو افطاری په افطاری ده، نو ډیر زیات په تکلیف کې کړی.
د دې ترڅنګ د وتیزو قبیلې یو مشر خیالي رحمان او رغزه مشال رډیو ته وای که حکومت ور باندې پر دغه خبره عملیات کوي چې پر سیمه په گاډو وسلوال برید شوه، بیا خو په کونج الیزو او داسې نور ځایونو کې هم دغه شان تر هغریزی پیښې شوي، دا هغو پښتنه تر اوسه ولې نه ده کړی. او رگزی زیاتوي که غواړي چې خلک لا کړو بچ شي او د سیمې امنیت په پوره ډول بحال شي، بیا د یوزل او بلا تفریقه د ټولې کورمې عملیات وکړي.
لکه 17 فروری باندې کوم کنوا اٹیک شو، لغنه بعد آپریشن وشولې، سرچ آپریشن وشولې، وسلې ټولې شولې، لکه خلکو ته خپل کورون نه کوم خپل فزاد لپاره کوم څه ټوپک صحیح یو هغه واپس ته جمع کړلو. ګورنمنت ته اوسه ګورنمنت سره ورسره دي او موږ سره اوس په کورونو کې صرف چکونه علاوه سب نه دي پاتې او څنګه ته اون غواړي موږ سره کوو. خو چونکی لکه موږ صرف دا کې خبره کوو چې آیا د کوم آپریشن وشولې، دا وام آپریشن دایمو په لکو باندې کیږي، دی آپریشن څه نتیجه ده، دی آپریشن نه بعد امن راشي.
په کورما کې پر 18 فروری د اوچت او مندوری پر سیمو د مال لیږدونکو گاډو پر قافلې تر برید پس د وسلوالو پر ضد عملیات د کېدلو فیصله شوی. د هغه پیښې مقدمه پر 50 کسانو درج شوی چې پکې د پولیسو په خبره تر شلو زیات تنانې نیولي او د نورو لپاره لټونې عملیات روان دي. په یاد پېښه کې د پولیسو تر مخه 15 امنیتي سرتیري او دوه وسلوالو په شمول 9 تنان وژل شوي ول او تر شلو نور ژوبل وو. د حکومت په بدرګه کې له 15 ګاډو 19 ګاډي وسلوالو سوځولي او تر 10 زیاتې لوټ کړي ول. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 14 ساعته خبرونه کوي. پر دې سربیره 19 خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ. تسمشال لیډیو ته وګورئ. اوریدونکو، وفاقی شرعی عدالت زنانه د وراثت له حق نه محرومه ساتل د قانون او اسلام پر ضد ګام ګرځولې دی. وفاقی شرعی عدالت د مال په شلمه د چیف جسټس اقبال حمید په مشوره کې څلور رکنی بنچ په جمع شوی درخواست کې فیصله واوروله. عدالت امر کړی چې غیر شرعی او غیر قانوني رسمونو او رواجونو له وجې زنانه د جایداد له حق نه محرومه ساتونکو پر ضد باید پاکستان آئین لاندې کاروایی کیږي. عدالت په جمع شوی درخواست کې د سیده فوزیا جلال شانومی زنانه ویلي چې د خیبر پښتونخوا په ډیر رسمي خان کی سیمه کې د چادر یا پرچای په نوم رسم للارې په وراثت کې خود ته حق نه ورکول کیږي. په دې اړه تفصیل اسما ګل لاهور.
ډاکټر جسټس سید انور په لیکلي فیصله کې ویل، په یو صورت کې هم ښځې د وراثت ته حق نه محرومه ساتل د قانون او شرعي خلاف ورزي ده، او ښځې د وراثت ته حق نه محروم ساتونکو پر ضد به د قانون مطابق سخته کاروایی کولی شي. بل اړخته له مردانه د بشري حقوقو فعال رفاقت بیبي مشال ریډیو ته ویل چې په ټولنه کې اکثر ښځو له دومره پوهه او تعلیم نه دی ورکړل شوی چې جایداد کې خپل برخه غواړي، او د رسم رواج له وجې هم اکثر نارینه خپل جایداد په لبلقه کې ساتل غواړي، چې له امله یې ښځې جایداد د حق څخه محرومه پاتې شي.
موږ مخکې وی چې قانون پاشوي نو خلکو نه منله. دا قانون دې اوس موږ داسې وای چې دا دې واضح کړی شي، او دا دې راشي په میډیا دې راشي، او دا دې هر ځای کې ویل شي، نو خلکو ته پته ولګي خپل لور کور لو په خوشحالۍ سور کوي. داسې بنه کوي چې سوال اور کی ته بیا ما کار مراده. دا خدا هي حق دې محرومه کول نه دي پکاره. اسی د خپل جایداد کې وراثت څومره رسید هغه پته به ولګي. حکومت داسې خېخې فیصله کې د خود په حق کې نیوله به خزي د خپل حق आवाज اوچت کړي. د قانون په ذریعہ به موږ خپل وراثت کې حصہ ملاويږي.
په عین وخت د زنانو د میراث د حق په اړه دینی عالم مفتی بشیر خلوزی بیا وایي چې په ذهني او جسمانی توګه صحتمند تن که هغه د هر مذهب یا قومیت سره تعلق لري، د قانون مطابق خپل جایداد وارثانو ته د منتقل کولو پابند دي. نوموړي زیاته کړه، پاکستان کې په میراث کې حصداري له مذهب سره تړل شوې ده، باید حقدارو ته پوره برخه ورکړل شي.
په شریعت کې هم دغه شان د زنانو د میراث په حواله سره هغه حقوق دي چې کوم د سړو دي. البته دا مختلف کېدی شي، ځکه چې دا یو مخصوص حصہ یو برخه نه ده، بلکې په دې باندې انحصار دی چې د دې سره نور شرکا د میراث کم دي، ورونه دي یا نور داسې خپلوان دي، نو په هغه لحاظ سره کمې دي یا زیاتېدی شي. او زنانه ته هم خاص دی چې هغه د جرأت مظاهره وکړي او دا خپل حق چې دی دا د خپل پلار نه ورور نه ښه په خوشحالۍ باندې واخلي. کله کله موږ په ممبر باندې یو مسله وکړو، وروسته زنانه بیا وایي دا حق موږ وربخلی دی. نو دا کار چې کوم دی د قانون ته او د یوې برخې ساتل چې کوم د زنانو روان دي زموږ په معاشره کې، هغوی ته وده ملاویږي. لهذا تاسو خپله حیثه دې نه ضرور اخلئ، دا ډېر غوره ګام دی.
خیبر پښتونخوا کې د صوبایي محتسب اداره د زنانو د جایداد ته تنازع د حل او هراسانۍ د مخنیوي په اړه کار کوي. د دغه ادارې قانوني مرستیالې نزهت تسکین مشال ریډیو ته وویل چې د وراثت قانون 2019 کال له مخې د زنانو په جایداد کې د ملکیت حق خوندي کړی شوی دی، او هم د دې قانون لاندې د صوبایي محتسب اداره د زنانو د جایداد شخړې هواروي. د پاکستان اساسي قانون د 3 مادې تر مخه د هیواد د ننه نارینه او زنانو ته د جایداد حق او یا د جایداد ساتلو حق ورکړل کیږي. قانون دی آرټیکل ته پاکستان کې زنانو د میراث د حقونو د تحفظ قانوني حمایت ترلاسه دی، چې شروع یې په کال 1974 کې د ښځو د ملکیت قانون او برطانوي راج لاندې په 1971 کې د مسلمانانو د ودونو اکټ نه شوې ده. پاکستان کې د زنانو له حقونو د خوندیتوب قوانین وخت پر وخت پات شوي دي، چې پکې آرډیننس 1978، د مغربي پاکستان مسلم شخصي قانون شریعت اپلیکیشن 1982، او د زنانو پر ضد د کاروایانو د مخنیوي قانون کال 2019 شامل دی. آسمه گل، مشال ریډیو، پیښور.
د
دا مشال ریڈیو دا او تاسو د مشال ریڈیو خبری گڑے ہو رہے
تاسو مشال ریڈیو ته وګی اوریدونکو اوس د خبرونو لنډی وړاندې کوو. د بلوس شوالی یا جگجهتی کمیټه وایي پولیسو د دوی مشره مهرنګ بلوس او نور یو شمیر غړي نیولي دي. بلوس جگجهتی کمیټه نن په ایکس لیکلي چې د کوټې پولیسو او انتظامیې د دوی د وژل شو کسانو مړي هم خپل تحویل کې اخیستي دي. تر دې مخکې د کمیټه مشر مهرنګ بلوس مشال لیډیو ته وویل چې دوی پرون په کوټه کې د خپل نیول شو غړو د خوشي کولو لپاره سولهیي دلالون کولو چې پولیسو پرې ډزې وکړې. د کورمې په پاړه چنار کې پر ډنډر روډ په یو کور کې د بمي چاودنې په نتیجه کې درې کسان وژل شوي او یو بل ژوبل شوی دی. پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه لا یو کم ډیر شو ورځو ځن ورستو د مسافرو پر مخ خلاص شو. افغان لوري ته د تورخم کمیسیار مولا عبدالجبار حکمت باختر اجازه ته ویلي د غلار چوړم ورځ د ترانزیت پر مخ پرانستل شو. وال دوه ورځې د ورستو یې نن د مارچ په دوه اجتماع د مسافرو پر مخ هم پرانستل شو. چارواکي وایي د خیبر پښتونخوا په بنو لکی مروت کې پروم نامعلوم وسلوالو دوه پولیسان په هدفي بریدونو کې وژلي دي او یو ماشوم یې جوبل کړی دی. د بنو لکی مروت پولیسو مشال ریډیو ته په لیږلو جلا جلا بیانونه کې د دې پیښې پخلی کړی دی. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې په یو چاودنه کې 19 کسان ټپیان شوي دي. د ایمرجنسی روغتون په یو بیان کې ویلي شوی چې دا چاودنه پرون د ګرشک ښار په یو بازار کې وشوه. د ایمرجنسی په بیان کې راغلي دي چې 19 ټپیان د لشکرګاه ایمرجنسی روغتون ته رسول شوي چې پکې د 5 تنو وضعیت نازک دی. د جرمني، فرانس او برتانیې حکومتونو په غزا کې د سمدستي اوربند غوښتنه کړې ده. د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په ګډه اعلامیه کې په اسرائیلو دا غږ هم کړی چې په غزا کې د اوبو او بجلی په ګډون ټولو بشري مرستو او خدماتو ته د خلکو رسایي بحال کړي. پاکستان او نیوزیلند د 5-0 ورېده میچونو د لوبلړۍ په څلورم میچ کې سبا یو بل ته مخامخېږي. د خبرونو لنډیز مو اوریدو او ست خبرونه په لور راځو. پر غزې د اسرائیلو هوایی برید بیا هم مرګ جوړاړولې او په داسې حال کې دا چې د اسرائیلو پوځ خپل سرتیرو ته د تړانګې ته د ننوتو امر کړی دی. د تل ابیب چارواکو ژمنه کړې چې تر څو حماس ډلې پاتې اسرائیلي یرغمل هم خوشي نه کړي د فلسطینیانو د قلمرو نیولو ته به دوام ورکړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د اسرائیلو پاوز پرون د غزې ښار پر ختیځه برخه د هوایي حملو پر مهال یو شمیر کسان ووژل. عیني شاهدان او د یو سیمه ایز روغتون چارواکي وایي چې په دې بمبارۍ کې یوه میرمن، د هغې خاوند او دوه ماشومان او دوه نور ماشومان چې له دوی سره په یوه ودانۍ کې اوسېدل ووژل شول. د اسرائیلو پاوز وایي چې د غزې په ښار کې پر یوه ودانۍ چې وسلوال پکې وو هوایي حمله کړې ده. د پاوز په بیان کې راغلي دي چې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره لازم اقدامات کړي دي، خو معلومه نه ده چې د پاوز په بیان کې یاده شوې هوایي حمله همدا وه که بله یوه. اسرائیلی پاوز پر خپلو ټولنیزو پاڼو د غزې ښار د لویدیز په ناحیو کې د حملو د پلان یادونه کړې او فلسطینیانو ته خبرداری ورکړی چې له همدا اوسه له دې سیمو اوزي. د خبرداری یوازې څو شېبې وروسته له هغه ورکړل شو چې د اسرائیلو پاوز په یو بیان کې وویل هغه دوه توغندي شنډ کړي دي چې د غزې له شمالي برخې څخه ویشتل شوي وو او په نتیجه کې د اسرائیلو په ساحلي ښار اشکلون کې د خطر زنګونه ووهل شول. د پنځمې په ورځ اسرائیلي ځواکونه د هغه دهلیز چې د غزې شمال او جنوب سره بیلوي پر ځینو برخو لولکې وروسته د شمالي بیت اللهیه سیمې او جنوبي رفح ښار پر لور وخوځېدل. پوځو ویل چې د غزې د ښار په ګډون د دې تړانګې د شمالي برخو کلابندي بیا پیل کړه. د اسرائیلو د دفاع وزیر اسرائیل کاتس پرون وویل پوځ به په غزا کې په خپل ټول ځواک او توان سره تر هغه وخته عملیات وکړي چې حماس ډلې ټول اسرائیلي یرغمل خوشي کړي نه وي. کاتس وویل هر څومره چې حماس ډله د اسرائیلي برمتو له خوشي کولو ډډه کوي په همغه اندازه به خپل قلمرو له لاسه ورکړي. لغ رئیس چې اسرائیلو 13 شنبه د اوربند موافقه باطله اعلان کړه، نږدې 650 فلسطینیان د اسرائیلي پوځ په حمله کې وژل شوی دي. د اوربند موافقه لمخه په پام کې و چې حماس طلبه 950 اسرائیلي برمته چې ګومان کېږي څلور وشتنه به تر اوسه ژوندې وي خوشي کوي. د اوربند موافقه په لومړی پړاو کې حماس د نږدې 1300 فلسطینی بندیانو په بدل کې 25 اسرائیلي ارغمل ژوندۍ او د اتو نورو مړي مقابل لوري ته وسپارل. اسرائیل هم د دې موافقه په اساس خپل پوځیان په غزا کې دننه حایل زونونو ته ولېګل او سلګونه زره بې کوره شوي فلسطینیان خپلو مینو ته ستانه شول. بلخوا د جنوبی رفح ښار چارواکو ویلي چې د اسرایلو د هوایي حملو په نتیجه کې د سیمې اوسیدونکي له خپلو کورونو وتلي او په رڼه ډاک شپې سبا کوي. اسرایلو لا مخکې له دې د غزې پر شاوخوا 2 میلیون اوسیدونکو خواړه د سوانګ مواد او بشري مرستې بندې کړي دي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ام ای SHAALRADIO ولیکي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی. په داسې حال کې چې ایران په غیر قانوني کډوالو نورو محدودیتونو عملي کولو ته چمتووالی نیسي، په دغه هیواد کې په میلیونونو افغان کډوال د خپل مستقبل په اړه د بې باورۍ سره مخ دي. د ایران د حکومت د نوې پالیسۍ تر مخه به غیر قانوني کډوال د درملنې، تعلیم او په کرایه کې د کورونو اخیستو اجازه نه لري او د یو شمېر نورو حکومتي اسانتیاو څخه به بې برخې وي. په دغه اړه د مشال د خبر مرکزي څانګې یو راپور خپور کړی دی. شاهین بونیری یې مهم ټکي وړاندې کوي.
په راپور کې راغلی چې په داسې حال کې چې د ایران حکومت د غیر قانوني کډوالو په اړه د مارچ 28 څخه نوې پالیسي عملي کوي، ډېری افغانان نه پوهیږي چې د دښمن کوربه هیواد او خپل بې ثباته هیواد ترمنځ کومه لار غوره کړي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې سره په خبرو کې ځینو افغان کډوالو ویلي چې د نوې پالیسۍ له کبله په هسپتالونو کې د رنځورانو درملنه نشي کولی او د ډاکټرانو د انکار نو وروستو پکې ځنو خپل ناروغان بیا افغانستان ته راوستلی دي. دغه شان ځینې کسان داسې هم دي چې په افغانستان کې د جنو پزده کړو د طالبانو د حکومت د بندیزونو نو وروستو یې خپل ماشومان د ایران په تعلیمي ادارو کې داخل کړي وو، خو سره د قانوني ویزې اوس هلته هم د زده کړو اجازه نه لري. د روانې میاشتې په پیل کې د ایران د کورونو چارو وزارت د افغانانو شپږ کیټګوري اعلان کړي چې د نویو قوانینو له مخې بعد د مهمو خدماتو حق ولري. په دې کې هغه افغانان شامل دي چې د کډوالو په توګه رجسټر شوي، هغه کسان چې د اعتبار وړ ویزې یا د کار جواز لري، د ړنګ شوي افغان حکومت پخوانی کارمندان او هغه کورنۍ چې خونځي ته تلونکي ماشومان لري. دا په داسې حال کې دا چې تهران د بې اسناده کډوالو پر ضد کمپاین پیل کړی دی او په تیرو 2 کلونو کې له 2 میلیون څخه ډیر افغانان له هیواده ایستلي دي. د ایران د کورنیو چارو د وزارت چارواکي د دې اقدام دفاع کوي او وایي چې په افغانستان کې د پخوانی حکومت پرتلا په اوسنی حکومت کې امنیتي وضع ښه شوی او کډوال افغانستان ته پستنیدو کې هیڅ خنډ نه لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره اټکل کوي چې دا مهال د 2 میلیونه بې اسناده کډوالو په ګډون په ایران کې شاوخوا 4 میلیونه افغانان ژوند کوي، خو ځینې ایرانی چارواکي ادعا کوي چې په ایران کې 8 میلیونه افغانان دېره دي. په راپور کې راغلي چې په ایران کې اکثره د جرمونو، نامنې او بیروزګارۍ تور په کډوالو لګول کیږي چې په نتیجه کې د افغانانو ضد ډله ییز تاوتریخوالی ډېر شوی دی او د ایرانی پولیسو او امنیتي ځواکونو لخوا د ډله ییز نیولو او ظالمانه چلند لامل شوی دی. په برسلز کې د انټرنیشنل کرایسیس ګروپ د افغان چارو شنونکي ګریم سمیت ازادي ریډیو ته ویلي چې مهاجرینو ته د اساسي خدماتو بندول به د کار بازار ګډوډ کړي او ډېر خلک به د رزق ګټلو لپاره غیر قانوني هلو ځلو ته اړ کړي. د نوموړي په وینا ډېر افغانان د ایران د کر کروندې او تعمیر په څانګو کې کار کوي او د ایران د کاري ځواک یو مهمه برخه جوړوي، ځکه که دوی په ډلیز توګه وشړل شي نو دغه سکتورونه به زیانمن شي. سمیت دا خبرداری هم ورکړی دی چې د تهران پالیسی کولی شي د ایران او افغانستان ترمنځ تاوتریخوالی نور هم ډیر کړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونه په دې برخه کې ورزو سواته د سواد په خوا داخله کې پرون یو دل بیا د سواد قومي جرګې ته ځایي مشرانو وویل چې دوی په ټول سواد کې د پوسټر کنټرول لاندې د کنټرولمنټ بورډ جوړېدل نه مني. دوی وویل د کروندې خپلې زرخیزې او قیمتي مځکې حکومت ته نه ورکوي او تورې پورې کړي چې دا پریکړې د دوی په مځکو د قبضې کولو په معنی دي. جرګې ته د سواد نه د قومي اسمبلۍ غړي ډاکټر امجد علي خان وویل چې د ولس غوښتنې په قومي اسمبلۍ کې پورته کړي او په صوبایي اسمبلۍ کې به هم ورباندې بحث کیږي. بلخوا جرګه کې د حکومت سره د خبرو اترو کوونکي کمیټې غړو وویل چې په اوس فلحال په خوازاخیله کې د کنټرولمنټ بورډ د نه جوړولو باور ورکړی خو ضلع انتظامیه وایي چې د سیمې د ترقۍ او امن لپاره د قانون مطابق کنټرولمنټ بورډ جوړول ضروري دي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان روښانه کوي.
د مارچ په 28 نیټه د سوات په خوازاخیلې باندې په جمعات کې راجمع شوی د سیمې په لسګونو مشرانو ته د کنټرولمنټ بورډ جوړولو او د ولس د کروندې ځمکې سرکاري کولو په ضد جوړ شوې جرګې ته مشرانو ویل چې دوی د تیرو هغه جرګو فیصلو تایید کوي کوم کې چې غوښتنې شوې چې حکومت ته د خلکو ځمکې د پوځي چاونۍ کنټرولمنټ بورډ یا نورو مقاصدو لپاره نه لاندې کوي. جرګې ته د خوازاخیلې شالپین کلي یو مشر حیدر علي خان ویل چې هغه خپله څلور کله ځمکه څو کاله وړاندې د سارو هسپتال لپاره ورکړې وه. اوس ورته معلومه شوه چې دغه ځمکه هم پوس دیولې او د چاونۍ برخې جوړوي.
کوم چې په شمال کې دا د نن د ضرور کنال ځمکې داوا کوي دې محکمې نه خدا دا تا ځان په توګه باندې راځي صاحب ما دې کوم لا احتیاط کوي دا مونږ ته سره قبول نه دی.
جرګې ته د خوازاخیری د ولسی پاسون غړی محمد عمران تورونه لګوي چې د سواد ځمکې د ملک نورو برخو نه زیاتې قیمتي دي او دغې باندې قبضې لګول لپاره ځمکې په بېلابېلو بهانو نیولی کېږي.
دوی اصل کې د دغې قبضې لپاره راځي. یو آرټیکل مې کتل ګلوبلوار مې مودا شروع دی وایي چې د 2030 پورې به د پاکستان کوم میدانی علاقې چې دي پنجاب او دا طرفونه هلته کې به ګرمي دا دومره سروا شي چې ژوند به هلته کې نه کېږي.
د خوازاخیل نه د قومي اسمبلۍ غړي ډاکټر امجد علي جرګې ته وویل چې هغه د سوات نه د اته صوبایي اسمبلو غړو سره په دا اړه خبرې کړي او په قومي اسمبلۍ کې هم غږ پورته کوي.
موږ ته د نورې زرعي ځمکې ضرورت دی چې کومه پاګلیکار ځمکه لري چې هغه موږ د کاشت قابل وو او الټا چې د بین الاقوامي قوانینو خلاف یو کس راځي هغوی چې زرعي ځمکې دا وړم زه بس دې چمري کړو زما په خیال نه عقل مني او نه قانون مني. په هغې باندې زمون صوبائی حکومت موقف هم راغلی دی او په هغې باندې زمونږ سر هم بالکل خلاص دی. د تېرې دوو هفتو نه زما د مشرانو سره زه به راجلي کړم چې انشاءالله دا کومه خبره چې زه دلته کوم هم دا خبره به ناظم صاحب زه دې سمجې په فلور باندې کوم او څه چې بچا
د سواد تحصیل کبل او خوازاخیل ورس د تیرو سو میاشتو راهسې په دغه توګه احتجاجونه او جرګې کوي چې حکومت په یادو سیمو کې د فوځي چاونۍ سره کنټرولمنټ بورډ جوړولو تعین کوي چې د پوځ د انتظام لاندې به وي. د سواد ضلع انتظامیه وایي چې د قانون سره سم د فوځي چاونۍ سره کنټرولمنټ بورډ جوړول دي او دغه د سیمې د ترقۍ او امن ټینګ ساتلو لپاره هم ضروري دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. د شمالي وزیرستان د میرام شارلنګ بازار دوکانداران وایي چې دوه کال وړاندې د وفاقي حکومت لخوا د دوی لپاره جاری کړل شوی معاوضې لا هم ټولو ته نه دي رسیدلي. بلخوا د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر وایي چې د 3,500 پورې متاثر دوکاندارانو ته معاوضې رسیدلي او د نورو دوکاندارانو د تصدیق عمل هم دی او د مالي فنډونو مطابق ورته په وخت په وخت معاوضې ورکوي. نور تفصیل له سیمینا د عمر وزیر په دې راپور کې.
د میرام شاه بازار دکانداران وایي چې لا هم هغه منظوره شوې د توانونو معاوضې ورته نه ویشي چې دوه کاله وړاندې وفاقي حکومت ورته جاري کړې. ضرب عضب عملیاتو کې میرام شاه بازار په مکمله توګه ړنګ شوی و چې د خلکو ستنېدو پس د بازار متاثره خلکو ته حکومت د دوی د توانونو معاوضې ورکولو اعلان وکړ او ډیری خلکو ته دغه معاوضې ورکړل شوې هم دي. د میرام شاه بازار دکاندارانو کمیټۍ چیرمین ثناءالله مشال ریډیو ته وویل چې 6901 کم اویا دکانونه ړنګ شوي چې خپل حکومت د هغې شمېر لیکلې منظور کړې خو ورته منظورې شوې معاوضې نه ویشل کیږي. په یو بل بانه په کالو نه تیر کړل.
مزلار برګر دی خو مشته د خپل محافظه ملاویږي نه دوا کولای شي چې مشته یو نیم ارب ریپای منځره شوې دي خو د دوا کولا شي په 500 ریپای ورولل او سکم یو ارب ریپای دی اسو به سره پرتی دي او سکم دوا ارب ریپای دی وفاق سره پرتی دي چې دلتا ډی صاحب ته وایي چې مشته د پیسې بل نه تقسیم دی وایي چې مشنه دا سیستم بن کړی دا کله یو بونه کله بل بونه چې صبح ولته وایي صبح ولا وایي 32 کروڑ ریپای تو سه د ډی صاحب ته پرتی دي بیا تو سه بیا نه پیسې میږي کی مله در ولاږي خو چې وفاق ته وایي هغه مشته دا خبره خو مشته چال سره جوړ کړی دا زر نظر یې رکړی چې میږه د ایت خوشحالي په وکی کړو نه کړلې بیا میږه د دکاندور ټول رغړی چې دوګر چې میږه احتجاج کی د وزیر الله کر مخشي کی یا د کور کمانډر کر مخشي کی
د میرام شاه بازار یو بل دکاندار شمس وایي چې دکانونه یې ډنګ شوی پاغه کې یې ټول سامانونه خبرې شوی خو ماویزه لا هم نه مومي کانور ورته چې کو نه وویشي چې خپل ضرورتونه پورا کړي
سربازاب شه دي کانینا ډنګ شوی دی نه یو پیری مشتا هغه نقصان نه ملو شوی مش بار بار احتجاجینه کی خو یو پر مشتا دې کانې سو غان دي ملو شوی
د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر محمد یوسف کریم په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې درې نیم زرو پورې متاثره دکاندارانو ته ماویزه رسیدلې د میرام شاه بازار دکاندارانو د تصدیق عمل هم ورسره روان دی د فنډز مطابق ماویزه وخت په وخت ویشل کیږي څنګه هم چې نور فنډز راځي د پاتې دکاندارانو د توانونو ماویزه به وویشي ضرب اعظم عملیاتو پس د میر علی بازار ټولو دکاندارانو ته د توانونو ماویزه ورکړل شوه د میرام شاه نیمایي دکاندارانو ته او د داخل بازار بیا ټول دکانداران لا پاتې دي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
مشال ریډیو ستاسو لپاره خبری معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي مونږ هر ورځ سور لساته ستاسو په خدمت کې یو مشال زمونږ رڼا ستاسو
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونه په دې برخه کې تاسو ته د اوبو د نړیوالې ورځې په اړه باندې یو راپور وړاندې کوو د په داسې حال کې چې نن ټوله نړۍ کې د اوبو ورځ لمانځل شي په پاکستان کې د صوبو ترمنځ د اوبو ویش لپاره جوړه اداره انډس ریور سیستم اتارټي وایي په دې هیواد کې د اوبو کمی یو 50% ته رسیدلې ده د اوبو د کمی بحران په اړه د یادې ادارې مشاورتي کمیټو اجلاس هم رابلل شوی دی دا په داسې حال کې ده چې سخت کال د وچکالۍ نه پس روانه میاشت مارچ کې بارانونه ورېدلي دي ولې زمینداران وایي د غنمو فصل ته په وخت اوبه نه میلاوېدو له امله فصل خراب شوی دی په دې اړه باندې تفصیل زموږ همکار خالدانی حضرت
د خیبر پختونخوا د زمیدارانو د اتحادی ویان لیاقت یوسف زیوای په خیبر پختونخوا کې 30% زمکه بارانی او پاتې نهری ده ولسه کال بارانونه ډیر کم شوې دي چې لوجې په د غنمو او نورو فصلونو پیداوار باندې زیات اثرات پریوزي نوموړې وای تیر کال هم د غنمو بحران مخته راغلی او زمیداران د نقصان سره مخ شوي وو
دا اوس چې په مارچ بیاش کې کم بارانونه او شور بارانونه کمی سلسله رااله او په مختلفو علاقو کې وورې شو موسم یخ شو نو په دې ول باندې چې کم گلیشیرز دي نو دا غي د ویل کېدو شر چوا اگر ډیره کم شو او دا غي اثرات دا شو چې په سندونو کې او بچ دي نو دا ډیره زیاتې کم شو او تور بل ډیم چې نو دا بالکل ډډ لیول تر راغې نو یقینا چې دې اثرات به په روان چې زمونږ کم فصلونه نو په غي باندې هم ډیر زیات پریوزي او په سندونو کې چې د وبو کم ولې دینو دا یو کینن چې ډډ لیول تر اغلی دي چې کده وبو دا مسله حل نشو او وبو دا بحران هم دغه رواني نو ملک به یو پیره بیا چې کم دینو د زری اجناسو د کمی بیا خصوصا د غنمو د کمی سره دا غي بخکار کیږي
بلخو د ممندو ضلع د زمیدارانو د تنظیم مشر ملک ګلاب شیر ممند مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي سکال د وچکالۍ د وجې په ممندو کې د غنمو کر کې 30% کم شوې ده دی وايي د غنمو ترڅنګ نور ولاړ فصلونه هم متاثر شوې دي
یو چې کوم بارانونه کم کیږي نو د ځمکې د لاندې چې موږ سره د اوبو کومه سطح ده نو هغه ورځ په ورځ باندې هغه هم مخ په ښکته باندې روانه ده چې د هغې په وجه باندې زموږ د علاقې کومې ابادې ځمکې دي هغه د بنجر کېدو ښکار دي. ورسره که بیا لږ ډېر بارانونه وشي نو د هغې هغه د سټوریج موږ سره باقاعده داسې نظام نشته دی چې دغه باراني اوبه موږ سره یا اسمال ډیمې یا چک ډیمې وغیره موجود دي چې دغه منګه سٹور کو نو داغه په وجه باندې هم زنګ د اوبو لیول ډیر مخفقته باندې روان دي.
د نړیوال مالیاتی فند IMF راپور تر مخه د اوبو د کمی سره مخامخ د ملکونو نوملړ کې پاکستان په دریم نمبر دی. په هانوای کې د اوبو کمی مخنیوي د پاره کوټلي ګامونه پورته نکړې شول نو راتلونکي کلونو کې د هیواد کې د اوبو کمی سنگینه مسله جوړېدلی شي. خیبر پختونخوا کې په موسمیاتی بدلون ژور نظر لرونکو اکمل خان وایي پاکستان کې د اقلیمی بدلون د وجې نه صرف ترجیحات کې زیاتوالی راغلی دی بلکې د ژمي او د پشکالي بارانونو لړۍ هم متاثر کړې دي. دی وایي د بارانونو کمواله او وختونه بدلېدو له امله د غنمو او نورو فصلونو پیداوار هم کم شوی دی. اکمل خان زیاته کړې ده را روان کلونو کې پاکستان کې د اوبو کمی نور هم سیوا کېدلی شي، باید حکومت ورته پاملرنه وکړي.
مونگا سی کم دے دا تیرو دیش تو کالو ڈیٹا چراوالو او دا غی بیسز باندے مونگا دا مستقبل فورکاسٹنگ کو او دا فورکاسٹنگ دا پینزو کالم کی دیشی دا پینزلس کالم کی دیشی او دا پندوس کالم کی دیشی او دا جمعی پا آوالی سرا دا فسنون سی کم دے زیاد بخرابی گی چونکہ بارنون کم شو نو واتر ٹیبل ام لاندے زی نو دا بو شارٹیج برازی آگے لکھو کہ چکم دے کہ واتر ٹیبل آلریڈی ڈیر افیکٹ شوے دے دا گرمی فسنون سی کم دے آگے دا پارا سی کم دے باران بزیاد شی کو ٹیمپریچر بخیجی نو داغی با گروت سائیکل چکم دے آگا با ایفیکٹ کی گی او داغی کوالیٹی او کوانٹیٹی دوارا با ایفیکٹ کی گی. مونگ تا پکار دا چھے مونگا اگریکلچر سیکٹر چکم دے آگے باندے پورا توجہ ورکو.
گلوبل کلائمیٹ رسک انڈیکس تر مخا پاکستان دا وقت دا موسمیاتی بدلون نا زیات متاثر کیدون کی لسٹ کی پو پینزم نمبر دے. د ملګری ملتونو موسمیاتی ادارې WMO کال 2023 راپور تر مخه پاکستان کې د کال 2023 سیلاب په مجموعي توګه 10 میلیونه خلک متاثر کړي او د سیلاب له وجې پاکستان ته د 10 ارب ډالرو نقصان شوی دی. خال دانیالز، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ وسې. تاسو مشال لري ته وګي اوریدونکو د مردان د ځوانانو یو ډلې چې مخکې به د روجې په وخت مسافرو ته په سړک د خوراک ډبي ورکول خو سخ کالی د مردان په کالج چوک کې د روجې ماتي دسترخوان لګولې. د ځوانانو په وینا چې په وړومبۍ روجه ورته د 200 تر 2500 پورې روجهدار راغلي وو خو د روجې تیرېدو سره دغه شمېره سیوا کیږي او اوس دغلته شمېر له 200 سیوا شوی. د فیکسټ په نامه د تنظیم کې زده کوونکي رضاکارانه هم راځي او د نورو ځوانانو سره مرسته کوي. نور تفصیل د عظمت علی شاه په دې راپور کې.
دغه ګناه د مردان د ځوانانو د یوې ډلې دي چې د بېوزله او لاروي مسافرو لپاره د روجي لړومبې نه هر ورځ د روژه ماتي تابع کوي. د ځوانانو په وینا چې هر کال به په سړک د پاسه مسافر ته په ډبو کې خوراک ورکو خو سخ کالی په کالج چوک کې د روجماتی لپاره دسترخوان لګولې دي. د فیکسټ په نامه د ځوانانو د تنظیم یو کړي شهابوان مشال ریډیو ته ویل چې پړونبې روجه ورته د 200 تر 2500 پور روزدار راغلی وو خو د شلو روجو پس د غشمیره له 200 اوړېدلې ده.
په دې دسترخوان خاص مقصد دا دی چې د لارې چې کوم مسافر وي هغه بل لار باندې تیریږي داغي د پاره مونږ خاص کر دا دسترخوان لګولې دي. تدې چې کوم ارد گرد خلک وي غریبانان وي خپل خور کې چې کوم دی یو خد دسترخوان نشي لګولې. پیسو مین ذریعہ چې زموږ دانو هغه بل لار باندې سم تاسو ویني زموږ یو والنتیر ولار دی او بل لار باندې چې کوم دی نو ډونیشن کیږي. تدې لارې چې کوم قسم راځي کاغذ شکی والدې کا سایکل والدې کا پیدل دې کا گاډي والدې دے کدا چا 50 روپے وس کی گی 10 روپے وس کی گی 100 روپے وس کی گی ازم پر ڈونیشن باکس کی گی اوتری ڈونیشن باکس ما خام چکم دے زمونگا چکم ٹیم دے اگ کی نیو پدے باندې حساب کتابو کی اور بیا پ سوال باندې ہم دا پیسے چکم دے زمون پدے دسترخوان باندې لے گی
دا مردان اسیدن کی طارق خان مشال ریڈیو تو ویل چ ہغوی پ یو کمپنی کی کار کبی او نشی کولے چ ہر ارواز کورتا د روجماتی لپارا لاڑشی دا طارق پ وینا چ ہر ارواز سره د ملګرو دلتا روجمات کوي
دا ٹائم دا لیمیٹڈ ٹائم چ دے کے او مونگا جان تا سو تیارولی نشو دا یو خو انیشیٹو دے دا سٹوڈنٹس لپارا دلتا دی سرکل کی یونیورسٹیز ڈیر دی آفیسز ڈیر دی دا سے اوپن مارٹس دی دا وی چ کم ورکرز یا غراشی مسافر راشی دا ډیر خو انیشیٹو دے دا دوی ینگسٹرز او پکار دا سی چ دا سی نور ډیر ینگسٹر راشی او دا انیشیٹو والی دا یو خو انیشیٹو دے
دا مردان اسیدن کی یوز تکون کی سلیمان شاهین پوینا چ هغوی روزانہ دلتا پر رضاکارانو تو غراضی او د نورو زوانانو سره پر جماعت کی مرسته کوي
مونږ جی د ډیپس ریل د کرازو ایز ا ولنټیر دي سره مونږ کار کوو چونکہ دا مونږ خدمت خلکو لغواړو دل تک رازو دل تک مونږ سره حوصله خلک کم راځي خاص کر مسافران هم راځي غریب طبقه شي کم ده مردان نو هغه هم راځي اور دل تک مونږ سره افطار پټی کوي مونږ خوشحالي کو پدې خلکو دا پکسټ چې کم دي دا هر چا کور دل تک بغیر غریب ہر ہوسٹلائز خلق ہر فیمیل میل جو سمرن دی دا مردان چ سن دی دی رات لے شی موسر دل تک افطاری کو لشی
دا فکسٹ مردان پ وینا چ درو جماعتی لپار ورتا روزانہ د سلو نزیات کالجونو او پہنتونونو ز د کون کی راضی او رضاکارانہ دوی سرا خدمت کبی بی وای چ دسترخان تر سنگ بی پ مردان کے دروجی لپارا بے وزلا کورنو تا خوراکی تو ہم ور کبی عظمت علی شاہ مشال ریڈیو مردان
د مشال ریډیو خبرونه د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یو ویش کلو هرتز د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2110 14500 15015 شپېته او 1380 کلو هرتز او د ماخام له شپږو تر وو د ماسخوتن له نهو تر لسو او د شپې له 11 تر 12 بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یو ویش کلو هرتز اوریدلی شئ
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو د روجی ځانګړي لړۍ په موضوعاتو کې نن د اعتکاف په اړه معلومات درکوو اعتکاف څه ته وایي او په روژه کې څومره ارزښت لري موضوع په شارجه کې د مذهبي امورو دینی لارښود مفتي ذاکر الله ذاکری روښانه کړي راځي چې دا وو
د روزی په اخر عشره کې چې دریمه عشره ده د ټول اسلامي نړۍ مسلمانان د اعتکاف سنت ادا کوي اعتکاف د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه موقت سنت دی چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم له مکی مکرمه څخه مدینه منورې ته راغی د هغه نورست نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا سنت کله هم نه دی پریخي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په اول عشره کې په درمیانه عشره کې او په اخیری عشره کې اعتکاف کړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د دنیا نه پرده او فرمایله نو د هغه بیبیانو مبارکو اعتکاف کاوه اعتکاف د خزو او سړو دواړو لپاره سنت دی خزی لپاره خپل کور کې اعتکاف کول دا سنت دی په هغه ځای کې چې د ټول نزیات د پردی ځای ځکه چې څرنګه عبادات او منځونه د هغې په کور کې دننه او په هغه ځای کې چې زیات د ستر او د پردی او د خفا ځای ثواب زیات لري نو همدارنګه اعتکاف هم هلته ثواب زیات لري اعتکاف د عبادت په نیت باندې مسجد ته ورننوتل او هلته اوسېدل چې د ورځې سړی روژه ولري په مسجد کې اوسېږي او ما سیوا د انساني او شرعي ضرورت نه د بل ضرورت په خاطر باندې د انسان د جماعت د حدود نه نوزي دي ته اعتکاف ویلې شي په اعتکاف کې څو خبرې دي اول انسان د دنیاوي تعلقات نه ځان ژغوري او د الله جل جلاله په طرف باندې متوجه کیږي دویم د قران کریم په کثرت باندې تلاوت کوي پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف وایي تسبیحات او ذکرونه کوي او د ليله القدر د شپې لټه او تلاش کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای تحروا ليله القدر فی العشر الاواخر من رمضان د رمضان المبارک د میاشتې په اخیرو لسپو کې تاسو د قدر شپه ولټوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل هم دا لټولې دا او صحابه کرامو ته هم د دې د لټولو امر کړی دی چکل با در رمضان المبارک میں شرا داخل شو نبی علیہ السلام مبارک و اجتہاد پر عبادت کی او کوشش شروع کو امدارنگ کله بچی اخیری عشر شلا نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بملاو تڑل عبادت تا او بیخی بزان تشو او عبادت بیکاو اخپل بیبیان مبارک تبه هم د عبادت حکم کاو نو په اخیره عشر کې عبادت بیا په هغه شپو کې چې طاق شپې دي په هغه کې زیاد دلالت القدر امکان دی نو په هغه کې عبادت کول دا ډیره اهمه خبره ده. دلالت القدر ثواب چې دی دا د زر میاشتې قبول عبادت عمر ثواب دی. الله عز وجل دا ثواب موږ او تاسو ټول ته را نصیب کړي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.